آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله مو کوم د ثور د ومنټي د کودتا اعلان 15 کاله مخکي د خلق دیموکراتیک ګوند مخکښ غړي حفیظ الله امین وکړ.
د نظام انقلابی شورا اعلانیه اسلام متنجار د زیردار د قواو چکان اورز.
تر دې اعلان شیبه مخکې د راډیو افغانستان چا هغه وخت په افغانستان کې وازنی رسنۍ و خبرونه قطع شوې او نخمه خبرې شوې. د حفیظ الله امین له سپارښتنې سره سم د خلق ګوند غړي اسلام وطنجار اعلان وکړ چې د سردار محمد داود حکومت نسکور شوی. د
لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد ورستنی بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید.
د ځینو په باور دغه پیغور ډول اعلان چې د وخت مشر ټوله کورنۍ په غداري تورنوي او وروسته د واک انحصار د دې سبب شو چې د حکومت او ولس فاصله زیاته شي، خال خال جګړې پیل شي او شوروي اتحاد پر حق حکومت شک وکړي چې د ملاتړ کوي. د ثور تر ومیرا وروسته چې کله د خلقو پرچم ګوند ترمنځ چوکۍ وویشل شوې د دوی ترمنځ اختلافات پیدا شول. بیا د خلق ګوند دننه د نور محمد ترکی او حفیظ الله امین ترمنځ اختلافات د دې سبب شول چې نور محمد ترکی وویشل شي. وروسته شوروي اتحاد حفیظ الله امین وواشه او واکې ببرک کارمل ته وسپاره. یو شمېر افغانان وایي چې د خلق او پرچم ګوندونو دا کودتا په تیرو څلورنی مولسیزو کې د افغانانو د بدمرغیو پیلامه ده. د دیموکراتیک ګوند یو شمېر غړي بیا په دې نظر دي چې بهرنیو د دوی نظام نسکوره کړ. داسې نظر هم شته چې ولې بهرنیو تر دوی مخکېني نظام کې دومره نفوس نشوای کولی. که هر دلیل وي، مهم ټکی پکې دا دی چې اوس 15 کاله وروسته افغانان له دې مهمې تاریخي پیښې څه زده کولی شي. د 1950 کال د ثور د ومې نیټې له کودتا وروسته یوه ایډیالوژي واکمنه شوه. دا ایډیالوژي کمال شایي دا وي چې یو نظم ورسره رامنځته شي. عیب یې بیا دا دی چې واکمنان بیا داسې فکر کوي چې ټول په غلطه روان دي، دوی په سمه درومي. دغه اصل په تاریخ کې تل اختناق ته لار پرانیستلې او په ټولنه کې د مختلفو فکرونو د ودې مخه ورسره نیول شوې ده. کله چې د ششون لپاره په تاریخ کې یوازې یوې فکري لارې ته اجازه ورکړل شوې او نورې لارې مردودې ګڼل شوې دي، د تولید، اختراع او تخلیق مخه ورسره ډب شوې ده. دلته په دې اړه بحث لرو چې د ثور د ومې له کودتا افغانان څه زده کړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي محمد صدیق پټمن او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخواني مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندې بڼه.
پټمن صاحب، څه فکر کوي چې د ثور په ومه کې چې کومې تیروتنې شوې دي، لا خو افغانان باید څه زده کړي؟
ارزو کوم چې نن پنجشنبه ده، له بده مرغه د ثور کارګرانو کودتا هم د پنجشنبه په ورځ وه. نو زه ورته تورې پنجشنبه وایم، نه تورې پنجشنبه، چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې او خصوصا او چا چې دا صحنه په خپل پوستر ګولیدلې دي، بدترین خاطرات دي او بدترین اشتباهات دي او ډېر شدید حکم هم ورته کولی شو چې د افغانستان د خلکو ملي سیانت او ملي استقلال سره خیانت. یو ګوندیز دیکتاتوري د افغانستان د خلکو د استقلال، ملي شتمنیو او د افغانستان د خلکو ناموس عقایدو د ټولو ته په سپکه کتل. سیاسی اقتدار داسې یوې ډلې په لاس کې ونیو چې هغه د افغانستان ملي معتقداتو، اسلامي معتقداتو ته هیڅ ډول ارزښت قائل نه و، او یوه داسې ډله په حکومت باندې مسلطه شوه چې د افغانستان مادي او معنوي شتمني لوټ کړه. موږ د داسې صحنو شاهدان یو چې زه هغه وخت د کابل پوهنتون له وروستي کال محصل وم. باور وکړئ چې کله هغه صحنې رایادې کوم، اوس هم وبوږنېږم لکه سړی چې یو ډیره خنړې ساحه کې قرار لري. یو هفته بعد د کابل پوهنتون او د پولیټکنیک د لیلی نیم محصلین تخلیه شول. او د دې خپل دینه په یا ونیول شول یا زندانیان شول او یا د فرار ته مجبور شول. یو حزبی سیستم مسله شو. زما په غوګونو کې اوس هم د ترکی هاغ مصايبان غازی کوي چې لومړی د بي بي سي د رادیو او د دې سره هغه وخت چې موږ په پونتون درې لې په مخ کې او لور سپیکر لګیدل او د مصايبه به موږ اورېږي. بي بي سي ژورنالیست له سوالو کې چې خاغله ترکی که غربیان ستاسو نظام پر رسمیت وپیژني او ستاسو مزاحمت ونکړي، ته حاضر یې چې دوی ته امپریالیزم ونوایې د ترکی ځواب دا اشا امپریالیزم امپریالیزم دی. بله خبره چې ترکی د افغانستان د سیاسي احزابو پاک له وکړه، غلا وه چې هغې ورته وویل چې تاسو د ډیموکراسۍ په لسیزه کې ستاسو حزبو نور احزابو سیاسي جریانونه د هغوی سره څه کوئ. ترکی ورته وویل چې ځینې احزاب غیر ملي او ځینې احزاب واړه او قابل صرف نظر دي. یعنی یو حزبي انحصار او یو ګوندي سیستم د یوې منحطې ایدیالوژۍ چې تاسو په مقدمه کې وفرمایل چې هغه د نورو د نظریاتو د نورو د استعدادونو د فکري انکشاف د بیان د ازادۍ او د ټولو ارزښتونو خلاف په افغانستان کې رامنځته شو او نن چې هر څوک په موږ حاکم کیږي او هر ظلم په موږ باندې کوي او هر تعداد په موږ باندې کوي، دا به موږ د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند نه انګیرو. کله هر ظالم دلته مسلط شوی دی او هر ظلم یې کړی دی او دا 45 کاله کې په موږ باندې شوی دی، د دې هغه اصلي مجرمین د خلق دیموکراتیک ګوند دی.
هڅه مو وکړه چې د خلق دیموکراتیک ګوند یا د پرچم د ګوند کوم کسان پیدا کړ چې په خبرونه کې سره ملګری شي. متاسفانه تر دې شپې پورې موافق شوی نه یو. کوم دوستان چې په دغو ګوندونو کې وو او د خپل دریز دفاع کولای شي، دوی کولای شي چې ازادي راډیو سره زنګ وهي او په خبرونه کې برخه سره واخلي. جنرال صاحب نعمت الله جلیلی، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې یو خدای دې چې هغه کسان چې تللی دي تاریخ تیر شوه دی، هغوی شو بدو دا یو اړخ دی، لیکن اصلي اړخ دا دی چې افغانان له خپلو تیرو صحو څه شی باید زده کړي. پتمن صاحب دې ته اشاره وکړله چې یو ګوند کې چې واک په لاس کې وي نو ممکن اختلافاتو ته لمن ووهل شي او ممکن هیواد د جګړې په لوري ساوخ شي. تاسو څه پیور زیاتوئ؟
تاسو د پښتنې ځواب تر ازمه چې د ووم د ساوب څنګه چې پاتمن ته پکې ته اشاره وکړه، تاسو هم خپل تبصره پیدا لوده د تورې هغه تور او ورځ د افغانستان په جغرافیا باندې حاکمه شو چې د افغانستان ملي هویت، ملي استقلال او د ملي یووالی دروازې ماتې کړې او هغه سخت او هغه چوپړ چې په هغې کې ټولو افغانانو سره هم خواله او هم نظر او د ملي وحدت خواته همیشه درو میدل هغه سفی خرابې کړي. دوم دا چې د ساوت د کرغینې د دوم د ساوت د راف سره رامنځته کېدو نه وروسته د افغانستان هغه ټولنیز د مینې او د محبت یووالی همغږي چې هغه هم د بایدله بده مزه لاړه. موږ دا درس اخیستی چې د دوم د ساوت نه چې د یرغل اولنی یرغل د روسانو په یرغل باندې و انګریزانو نو وروسته د یرغل دروازې د افغانستان په خاوره کې را خلاصې شوې چې پایلې او اوالې هم همدا د ساوت د ومې کرغلنې ورځې له اساسه و چې دې ته زمینه مساعده کړه چې شوروي اتحاد د خپل د سره پوځونو سره په افغانستان باندې هم ملکي او هم نظامي او هم عسکري یرغل وکړي. دا یرغل د دې سبب شو چې نن ورځ پورې زموږ افغانستان زموږ تاسو ته د ګران وطن
جنرال صاحب دلته بحث پدې باندې کوو چې پدې بحث نه کوو چې څوک شو څوک بدو، پدې باندې بحث کوو چې له تیرو تجربو افغانان څه زده کوي. مثلا ما چې په خپل د خلق دیموکراتیک ګوند له جنو غړو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې له موږ وروسته چې څوک راغلل 15,000 کسان په کابل کې ووشل.
افغانستان شهید داود خان د حاکمیت د نظام نه وروسته چې کوم تحولات افغانستان ته رامنځته شوي دي، دغه د جګړې پیل دی. دغه چې دوی ورته منګ ورته کو دا تا وی او وی ورته د ووم د ساوت انقلاب او تاسو په خپل دی اعلان یو کې وګوري چې دا کو دا تا وکړه انقلاب. په دې چې دوی د استری ټانکونو سره د پاوز په عملیاتو سره قدرت پر رامنځته شو. د افغانستان د ملي وحدت، د افغانستان د ملي اردو، د افغانستان د ملي شیرازي د ژوند د ټول لبینده و. نو موږ دا تیز کړو چې افغانستان یو موټی هیواد، یو واحده جغرافیه و، او بل بعد مرګ دی ووم د سعودي رامنځته کېدو د هغه تورې ورځې راهیسې تر نن ورځې پورې افغانستان هغه کوم بدلون چې نن ورځې موږ پکې ګورو.
مننه جندال صاحب، مننه جندال صاحب. پټم څه مخترې چې تاسو تراشم د ثور د ووبې په دفاع کې د حاجی دین محمد په نوم د ازادي راډیو د واوریدون کې څرګندونه د سره شریکو.
زه د ولسم نه فارغ سلام اول ما توجه فرق د ډیر خو انقلاب او انقلاب د ثور نور متر کې په قدرت ورسېد مردمین انقلاب او د خلکو انقلاب او د خلکو په نه په هر چا د کار او هر چا د وظیفه او اتمنه کوونه هر چا د ورکوي څوک بیکار نه و.
دغه سناریات هم شته پټمن سپ څنګه، یعنی بیا هم اصلي سوال دا چې افغانان به څه څه کوي او څه به ترې څه کوي.
زما شهبر صاحب استاد حضور تعرض کوم چې د ثور کودتا په علني ډول په افغانستان کې د بهرنۍ مداخله هغه بربنټوب څرګند کړي. نو وایم چې تر دې مخکې حکومتونه هم ممکن بهرنۍ روابط وو، مطلب موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې افغانستان په لاسو منطقه کې واقع دی چې د احمد شاه بابا او د تیمور شاه او د زمان شاه وروسته او د امان الله خان دوران چې وسره جمع کې چې مستقل شاهانو دغه وروسته زعامت کې بهرنۍ عنصر شامل دی. زما د نظر از ما شخصي نظر دی، ولی هغه څه چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي استقلال د ختمولو او په علني ډول د افغانستان په خوا روانه تجاوز ته زمینه برابر کړه او د بهرنیانو سره اړیکې د ملي چوکاټ نه اوتلې، یعنی د غلامۍ چوکاټ ته داخله شوې، دا یو تجربه ده زمونږ چې هغه تر نن پورې جریان لري. یعنی اوس د ثور د کودتا نه وروسته څوک د بهرنۍ روابطو سره زمونږ سیاسین په دې نه شرمېږي چې یو څوک ووایي چې زه د فلاني جاسوسي سازمان سره ارتباط لرم یا د فلاني هیواد سره رابط لرم یا فلاني هیواد ما سره مرسته کوي. دا یو ناورین دی چې زمونږ په خاوره کې سیاسي فرهنګ چې یو مستقلانه فرهنګ او موږ په استقلالیت باندې او موږ په مستقل بودن باندې او موږ په استغنا باندې او په خپل غریبۍ په ژوند باندې، چې یعنی زه په هیڅ دی او مامور په هیڅ یو سیاستمدار پیاده روانه ما بازار کې سودا خپل کوم او خپل سابه او جواره خورم، دا افتخار زما بدل ک په پردیتوب او د نورو علماي او د سیاست لپاره د نورو نه د پیسو په خاطر.
پټمنسب دا مهم ټکی ته تاسو اشاره وکړه، بل ټکی ته به هم راشو. دلته یو بل شی اوس مثلا د ثور لومی راورسته یو شی چې افغانانو تر دینه نه دیسته کړي، د خلکو پرچم ګوندونو د و پنځوسم کال د ثور لوم یو ورسته مهمه چوکۍ په خپل کسر وویشلې، د دې لپاره چې د مدیر ترکه چې پوری مهمه چوکۍ زیات هم وي، نو د خپل ګنجنی محصولان هم مقرر کړل. د امخ کې سرور حاجی سبدین محمد ویل د ولزله دولسه مخلاص شوم زی مقرر کړم، د هغه تحصیل پاتشو یو واستونځه او د ځوان احساسات چې غټه چوکۍ ورسپاري یو ځوان ته چې ولایت ورسپاري هغه احساسات په څوک څنګه کنټرولوي، نو له خلکو سره د نرم چلن مخاوني ول شو. فکر نه کوي چې دغه سلسله لا روانه ده؟
زه تاسو ته یو خاطره وایم د پولیسرخي د زندان بیا راځم تاسو تفسیر ته. پولیسرخي په زندان کې ما سره د تاریخي دوی اوران باندې نو کله چې موږ د څلورم بلاک مده ته راوړو د خلکانو سره یو ځای شو. تاسو باور وکړئ د دوی اوران ما ته ویل چې موږ به سهار د تاریخي دفتر ته تلو، موږ به یو پیکس کې ځان به نشکاو به بدلونه ته چې یو پیکس کې ځان نشکاو به دفتر ته ځي، نو د دې ملت به څه حال وي. دا دی خبره. اوس راځو دې ته په افغانستان کې متاسفانه لکشاته زم د یو ګوندی سیستم بنسټ داوود خان کې خود، یعنی داوود خان هم په شکل د اشکالو د خلکانو لپاره زمينه برابر کړه او هغه هم یو ګوندی سیستم او د افغانستان د دیموکراسي لسیزه چې هغه د ملي دیموکراتیک ارزښتونو پر بنسټ باید ګوندونو وده کړې وي. د اساسي قانون پرانا کې متاسفانه د وخت پاچا اساسي قانون کې وعده ورکړه د 1940 ختم قانون کال په اساسي قانون کې د 1940 شپې ته چې د ګوندونو قانون جوړیږي، ولی قانون جوړ نشو او منګه د دیموکراسي په ځای باندې په هغه وخت کې نږدې چې انرشی خواته راشو. د دې انرشی نه اول داوود خان استفاده وکړه او داوود خان په سی به ورسته خلکانو استفاده وکړه. یو ګوندی سیستم په هغه وخت کې چې شوروي وو د شوروي تر حمایه لاندې چلیده داغه نورسته چې مجاهدین را له هغه هم دیو ګوندی سیستم په اساس باندې را له داغه نورسته زمونږ جمهوریت شو ام سیاسي احزاب په کې ودهونه کړ او اوس هم یو ګوندی سیستم دی. افغانستان د یو ګوندی سیستم په ناورین کې د 45 کال زوري یو زمونږ اساسي پرابلم هم ده. زمونږ پرابلم دا دی چې موږ باید د ایدیالوژي په نظر کې نیولو نه پرته یو د بل د نظریاتو تحمل او د خپلو اشتباهاتو منل، یعنی خپل اشتباهات ومنو. د انسان او د شیطان فرق په چش کې دی چې ورسه کله چې بابا آدم خلق شو او خداوند تعالی ملائکو ته ویل چې سجده وکړي نو شیطان سجده ونه کړه. شیطان ویل چې د اور نه پیدا یم، بابا آدم د خټو نه پیدا دی، زه ته سجده نه کوم. کله چې بابا آدم خلق شو جنت ته لاړ او د غنم دانه وخوړه ووته، بابا آدم ګناه وکړه. شیطان اوس پوری په خپل ګناه معترف نه دی، ولی بابا آدم په خپل ګناه باندې معترف شو، ویل چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انسان ګناه کوي، انسان اشتباه کوي، ولی په خپل ګناه او اشتباه باندې اعتراف د آینده اشتباهاتو، ګناهونو او خیانتونو مخه نیسي. زمونږ د افغانانو مشکل دا دی، یو په خپل بهرنیو ارتباطاتو باندې اعتراف نه کوو، بل په خپل اشتباهاتو باندې ارتباطات نه کوو. زمونږ اصلي ناورین په دې کې دی، کمنګ بهرنیان جواب کو او یو بلومن ورته یو چورت بالکل ته مقتدر وسه، زبده در ته په کور کې ناشتم، خدا اومنه چې ستا اقتدار به د اصول مطابق کوي، ستا اقتدار به انحصاري نه وي، یو حزبي به نه وي، یو ګوندي به نه وي. لکه د خلقیانو غونډه به د دولسم سم شاګردان د سازمانی اولیه غړي، دا به نه راولي، دا به نه مقرره، ته به کار اهلي کار تسپري. دا د اسلام د مقدس دین حکم دی، دا د خدای تعالی حکم دی، دا د پیغمبر سنت دی، دا حکم دی. که موږ اساسات ونه منو او موږ اسلامي اساسات د دیموکراسۍ د اساسات سره د تعریف په لحاظ باندې کار اهلی کار تسپارل، دا هیڅ فرق نه لري. په یو ډیموکراتیک نظام کې کار اهلی کار تسپارل دی او په اسلامي نظام کې کار اهلی کار تسپارل دی. اما یو ګوندي سیستم انحصار، دا ټول فساد زیږي. هلته مخالف نشته، انتقاد
نشته.
خلقیانو په وخت کې دوه کسان سره نشو ځای کېدی. اما هغه شی اوس زه تاسو ته اداره خیم سر د افغانستان په حکومت کې اداري امور، اداري امور کپونستان را منځته کړل په دې خاطر چې د قدرت انحصار ویل تو ټول فرامین راځي او تل چکیږي او کیږي. هغه مجاهدینو مساتله، جمهوریت مساتله، وسم شتله، ځکه چې د قدرت انحصار په اداري امور په یو تشکیل کړي د وزیر امر به ملتزی در جمهور عمل به الته به خو تشفیه کیږي. حالاج کی تاسو په نور دنیا کې دغه څنګه تشکیل ګوري، دا اماغه چې د کمونستان نو سم د تشکیلات موږ په میراث پاتې دي. اماغه تشکیلات
باندې موږ
ځکه چې د دې تشکیلاتو کې د قدرت انحصار غښتې دي.
همدې د محاکمو برخه ته هم راځم، لیکن یو بل شی، مثلا تاسو ویل چې انسان آدم علی السلام مثال ورکو چې آدم علی السلام اعتراف وکړي چې سهوه یې کړې ده، د افغانانو مشکل پڅ کړي. مثلا یو برخه افغانان لکه داوس تاسو او جنرال صاحب جلیلی، تاسو دواړه د خلق او د پرچم په حکومت باندې انتقاد کوي، نور افغانان هم همداسې. لیکن په پرمختللو هیوادونو کې که یو انسان په خپل اشتباه اعتراف ونه کړي، د بل اشتباه چې درک هغه نه تکراروي. مثلا خلقیانو حکومت چراغه د سور په ومه باندې بیرغ بدل کړو، اساسی قانون بدل کو، نوی ملکی او نظامی محاکمه اعلان کړل، د شاهی کورنۍ درویشت غړیونه تابعیت واخیست. یعنی یوازې دوی سمو نور ناسم. زه دا وایم د امر ثور له ومې راپدې خو په دې تیرو 45 کلونو کې د مجاهدینو حکومت هم ورته اشتباه وکړه، په جمهوریت کې هم ورته اشتباهات وسو، او طالبان هم اوس په هغه اشتباهاتو باندې روان دي. همداسې نه ده؟ باید زده کړو تاریخ.
زمنګ ملت د پاچا د وخت نه نیولې، زمنګ د سیاسینو د سیاسي اشتباهاتو غرامت ورکو، بوج موږ په غاړه وړو، زما په شمول موږ مسؤل یو. دا ځکه چې موږ باید په خپل حکومتونو باندې په خپل وخت کې انتقاد وکړو، دا غي ورسنه موږ دا انتقادات ومرو. مثلا په جمهوریت کې موږ د بهرنیو مرستو نه سمه ګټه وانه خسته، موږ د بهرنیو حضور په افغانستان کې مدیریت نکړې شو، په یو دوره کې، په بل دوره کې د بهرنیانو وتل مدیریت نکړې شو.
دا زمونږ نقصو منګ احزاب ته ودا هغه احزاب چې کولای شي افغانستان کې خل منګه مثلا احزاب ته دومره ازادي نشو ویلې دومره انرشیم د احزاب راوسته چې سیاسي احزاب پکې ورشول
اول د پخوانیو مثبت پټمن صاحب د پخوانیو مثبت شرمم روانه خستل مثلا د غنن سبب په اروپا او په امریکا کې د یو خلقي تجارت څوک نه ګوري لیکن مجاهدینو پیسې په اروپا او په امریکا کې هر چیرته محسوس دي شته
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له او تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو اوریدونکو را سره د انتظار ډیر وست د سرګندونه په وخت مهرباني وکړئ ساده په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم زه اسد حسین تاسو ته تاسو ملمنه ته سلامونه یم
وعلیکم
او زه د افغان مهاجر یم په پاکستان زه دا غایم چې 15 کال مخکې چې په داوود خان سردار داوود خان یې کوته تا وکړه ویلی په وکړه په د کیم ګنا او سردار داوود خان خو چې راغی په خلک د لوګم لکه دا ی د پوښتې اقتصادي مشکلات صحیح شو عوام هم ډیر صحیح شو په دې کې کوته تا وکړه په لاکاوه خلک تر وې سپره تباو بربودي دا چې مهاجر دی پر دې وطن نه دی رې په دا کې شوې یا خلکونه پر چمیونه شوراویون یې روسته دی یغه نه وسم تباو بربودي په پر دې وطن کې په بربادي همات استنه دا دا چې د داوود خان کیم ګناو چې په دې کوته تا وکړه او بیا کوم ګناوه دای دی شهید کړای وای د ټوله قرانه ویل شهید کواله
مننه چې خبرونه کې ما برخره سره وخسته جنرال صاحب جلیلی کده دی اوریدون کې پښتون ته جواب
زما خو دی هو ډول ته به موږ دلګه سلامونه وړاندې کوم پښتنه دې راخه پښتنه دې هم قدرمن او پټمن چې تاسو نه مننه دې لري چې تاسو خپل تاسو رو باندې داوود خان دی الله او بچی خدای دې شهادت او زګې د کورنۍ شهادت چې کوم انسان له خوانو په شهادت رسول الله پاک دې دې شهادت قبول او مستجاب کړي داوود خان یقینا زما په نظر باندې دې واپس صفات دې داوود خان سره د افغانستان او د خپل د خاورې مینا وو سره داوود خان سره د افغانستان د ملي نسیونالیزم او د ملي هویت یو یو ځلاند استوري او چې دا به فکر نو کومه کې افغانستان کې دا چې یو استوري او ځلې کې چې په دې کې د افغانستان د شهامت د میړانه او د ملي وحدت او د ملي او والد لپاره او د ملي نسیونالیزم لپاره دا یو ځلاند استوري رومنت شي کې دا شی وښه راتلونکي کې نسونه کې اوس په اړه زه هم نه ګورم او داوود خان یقینا خپلواک او بلواک نه و داوود خان چې سره خور او داوود خان چې شهید شو او خپل د میړانه په بنیاد په خاطر او په اساس باندې چې خپل خپل استقلال او خپل هویت او خپل خپلواکي ولري او افغانستان د د بیگانه او د پردیو له لاس وباسي او افغانستان په خپل په تیر باندې د خپل د هوادوالو په مټ او په زور باندې خپل هواد وچني د داوود خان 15 کلن د داوود خان 10 کلن او د داوود خان د 40 کلن انکشافي پروژه موږ هیڅ کله تا د افغانستان تاریخ په نشي راولې چې د داوود خان د شهادت نه وروسته د نن ورځې پورې موږ تاسو ګورو چې
جلیل صاحب مننه اندغه د داوود خان پروژه ته په وړاندې راشو یو خبرتیا لرو له دې خبرتیا وروسته البته د اساسي رو دغه اوریدونکو پیغامونه هم له تاسو سره او له نور اوریدونکو سره شریکوم چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره
ازادي پڅپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوري یو شمېر اوریدونکو په فیسبوک کې خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړي دي البته اکثر پیغامونه د ثور دومي د نیټه په مخالفت دي خالد سالار لیکلي دي د ثور لومي انترنن پوری هیڅ د افغانستان او د افغان ملت لپاره کار نه دی کړی او نه یې سره پریس وسوالې دی بس یوازې د خپل ګوندونو تحریکونو لپاره یې کارونه کړی دي او خپل ځانونه یې جوړ کړی دي نعمت الله نورزی لیکي پ
په ټول نړۍ کې انقلابونه رامنځته شوی دي، هغه سیاسي، اقتصادي، صنعتي انقلابونه وو. نړۍ پرمختګ ورسره کړی دی، خو په افغانستان کې د سور ومی د وینې تویدن انقلاب رامنځته کړ. محمد ولی شاه برهان لیکلی دی، څوک چې دغه انقلاب ته راهان دي د هیواد د بدبختیو لوی عاملان دي. محمد ولی داوری لیکي د سور ومه یعنی د افغانانو د بدبختی دورزه شروع. ډاکټر نرګس بهار یو بیت لیکلی دی، دا لیکي چې زه به څه کړم که دنیا وګټم، ګټه مې دغه ده چې تا وګټم. بیا افغانستان لاندې لیکلی دی. منصور احمد شریف لیکلی دی، د سور ومه د افغانستان د تاریخ تر ټولو ډیره تور او بدرنګه ورځ وه. په دې ورځ د افغانستان دورانولو عملي عملاً ورانه د افغانستان پیل شو چې لا تر اوسه روان دی. جانان بیانزی لیکلی دی، د افغانستان او افغانانو د لایتناهي بدمرغیو تهداب او اساس دی. عیسا اخونزاده بیا لیکلی دی، تاسې څه ترې زده کړی دی؟ ازادي راډیو ته ویلی دی، ټول عمر مو د افغانستان په نقصان پوستونه کړي دي. البته د افغانستان په ګټه موږ کار کوو، نو داسې اوریدونکي درکوي کنه کوي هغه د دوی خپل کار دی. یو ټلیفون کې اوریدونکي را سره دی، دا به هم واخلو. بیا به پتمن صاحب او جنرال صاحب تاسو ته درش مهرباني. ازادي په پروګرام کې
سلام او شب سلام.
وعلیکم السلام.
ما نه نه خوشاله وستې شب صاحب، البته مهمانو ته سلامونه وایو. البته محمد احمدی هم بغلان می تماس کې وایو سلام.
مهرباني شرخلې.
ما خوشاله وستې شب صاحب، یعنی من خو دې تاریخ ته تقریبا یعنی د ما په خپل عمر نو کله چې غرزان افغانستان وته دي شب صاحب افغانستان وګوره چې داوود خان خدای وبشي هغه دې شي برنامه درلود تر تیر جمهوریت کې اباځه هغه پلي کېدل اباځه نقشې سند افغانستان کې موږ للی نو هغه چې کوته دوايي براتل چې ما وخت لږ یعنی تقریبا هغه تعودات له نړۍ سره نو اوس به وختونه وګوره شب صاحب دغه راته خو وګوره چې بیا د افغانستان کې د ژوند خلک پیدا نه شو د افغانستان لپاره په څه بدر دخري یعنی انګریزانو دا فکر وکړي یعنی ټول نړۍ اروپا دا فکر وکړي چې دا افغانان وګوره ډیر سخت سره خلک دي نو دایمه معمولا لیدل دي خدای در سوالي یعنی وای پیسې ورکړي یا مقام در سوالي یا کوم تعودات نړیوال سره دي مذاکرې دي افغانستان کې یعنی هغه کار ورنه کې تقریبا موږ بختو ته لاړو نو اوس په حال موږ کوشش باید وکړو هغه تیر تجربه نه افغانستان خلک عبرت واخلي او د شوکارو کې تر هغه ته خبر نه افغانستان کې به جنگي بدبختي یعنی اوس به بي سي کې یو برنامه وشه حکومت راځي خلک یو بل حکومت په مقابل کې رنګيږي نو موږ رنګ سي حکومت باید تاداو اساس ولري تاداو صحیح ولري یعنی ځمن خلک کارپو خلک په شوکره ناشې خدماتو کې خدمات وړاندې کوي نو افغانستان خلک ټول خلک نه غواړي چې ټول رئیس جمهوریت انتخابات کې یعنی یو تعداد خلک باید حکومت کې یو تعداد خلک باید ملکی کارونه په مخ بوځي نه وطن لپاره خدمات کوي وګوره چې اوس افغانستان زیاتره خلک ګوره مخ ته تاسو ډیر پیسې پیدا کړی نو چې څنګه خلک چې په اصلاح باندې وګوره بلډینګونه لري خارج کې اروپا کې وګوره تقریبا ترکیه کې وګوره یعنی دوبی کې وګوره ډیر ملکونه کې دوی ژوندۍ برابر کړی دی افغانستان خلکو وینې ته چې نشه معلوم خلک لرو چې خلک لرو چې څوک نه لري کوندې دي اعتماد دي نو دا غونې دغه الله سره افغانستان وګوره قریبا چا خبره وپ سره خلک مایه په معلوم لګي افغانستان کې یاران دي تقریبا نه بنا دي نو دا چې و دغه خپل هم دغه خلکو د رهبرانو په نوم باندې دا د ډرانو په نوم باندې تقریبا موږ در بدر کړو نو دغه په دې افغانستان خلک عبرت واخلي دا یو ورځ یو کال لاس کال نه سلوي 15 سلوي کال
مننه احمدي صاحب مننه هم دغه خبره ده چې خلک باید زده کړه وکړي دا تاریخ ته همدغه لپاره همدغه او بیا خصوصا لنګ تاریخ افغانان لنګ تاریخ کې مثلا هغه کسانو چې په تیرو شلو کلونو کې پیسې غلا کړې دي د هغوی پیسې تسوي د هغوی پیسې تسوي هغه کسانو چې قدرت انحصار کړی دی او یوازې قدرت خلکانو پرچمیانو ته ورکاو دی هغوی قدرت تسوي اوس هم همدغه قصه روانه ده ډیره مننه یو بل اوریدونکو را سره ده دا به هم را واخلو ازریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکړي
شیبر سے محترمہ کا کا سلام او دلمنو په شمول او دین کو کا سلام او همدر در سره پاری کا کې مغمان
وعلیکم السلام مهرباني
زما خدا غو اعلان غو نظر د شیبر سے محترمہ زه خوایم چې اوس هم نو سپي سوي او نو سره غلي تیر پتیرا به مشران په دې باندې نور اعتراف وکي چې تیر پتیرا اوس به لسر نه راوونی چې ځکه چې اوس هم پرې دي نورم خراتیږي خبره نو دا اوس ډیره خاموکا ده او دوی باید نور اول دی خپل ولسته یو وحدت او یو رسمي کاروبار ورته او یو رسمي افغانستان دی ولسته وړاندې کې نور به ټول نړۍ سره خو ماړي کې ولري لکه څنګه چې دا نور ملکونه دي منګه مخر انسانان یې من سپینګيري سو باندې کې پلارونه هم باندې کې سپینګيري سو دا واړه ما شومان من په دغه ډارې غوسه دغه خدای دغه دغه با په کوم حالات او کوم واکمنانو سره مخې نو اوس هم وخت دا به نور یو اتفاق اول دی یو ملي وحدت غاکتش نه دیږي وسن اختلافونه دي ولس ما تم چشته وکی
مانن هم
داس یوالک یولاند خبره کوم یوالک و کا پلار وهله او ابل روډ ورته لسه سيزو کا کا کرا یغه ورته لسه کا کام د دادا اورور دا من ته خولا کلو یو چاند سي دسي یو 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 کانفرنس هم شوګنه کوي او د دروغ او ادم شوګنه ورکوي ایران من پاتې شراب ولست خل دا دمن مشران د کوم سترګو ګوري نو سم واخده به نور د لاندري نه تیر شو خدمت ته پیسې را بډ وای په مخه ده
مننه هم در سره بل اوریدونکو را سره دی اسدی سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام
خیر شه نو زما یو نظر استاذ رادیو له لارې څخه دا د افغانستان مظلوم ملت څخه ډېر زور لګل دا او ډېر سوي سوي دا او ډېر یادونه کړی دي نو اوس ګوره بیا د خلاف ان خلک د سیاسي جوړی زه دې ته حیران سره یم چې دا امریکایان رالو دا افغانستان خلک سره ودرې دي دا پرسیدات وته زندل او دا طالبان پرسیدات نه پیژني دا خپل واک باندې راغلي دي خپل قدرت راغلي دي او دا انتخابات نه دي زیو انتخابات وکړه ټول په تلور سره مزاب کې یو عالم ما خبره بیا ور کوي یو عالم را پیدا کړي عمومي انتخابات ته مال مد سره سب کې بیا تلیفون ته وکوي عمومي انتخابات نه ست دا خو یو پاتک را ولار شي دا غد خلکو خو تیس کتر درځلې
دا خو بل تشکنځل مکو دا او بخښورو پام دې خبرې کوس یو بل تشکنځل نه کو او نتیجه به اخلي
یا تشکنځل نه کوم بل خپل نه کوم نه بس خو دا کتاب وايي کوي کور دا د رسول الله
کتاب د حدیث کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی نه کوم کتاب ویلی دې ما هم ديني مسائل لوست دي کوم کتاب ویلی دي
فرض مختار کوي وايي چې زه وخت له دا پاسه
نه نه جیره ته تګوره نه ته جیر مسلې ته تګوره او ته انتخاباته تګوره
و وزه خبر خبر زما خبر زغواله ته جوړ غواله ونيسه دغه که انتخابات په شریعت کې چاره پیدا کړو زه جایزه غملات ورکوم شریعت کې ته انتخابات نشته هغه شورای هلاقه سره هغه به متنفذین علما شیخان سپیدریشان برکولیږي بیا به یو څوک تاکي هغه هم دې بزرونه وایي نه کوم دی وایي ته به کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کچا په خپل غوښتل هغه لا پس ځان دغه دت اسواری او کله خلکو په وسه په علاقه کې ځان د اسواری انجاله
وایي مشکل پدې کې د سل د تیرو 1520 کلونو کې افغانان باید ذکر وکړي دا اوس پدې باندې خبرې کوي چې خلکانو حکومت سره غي ټول چوکي په خپل منځونو کې سره تقسیم کړي نتیجه هغه سل سي څو میاشتې د دوی حکومت دوام کو بیا رنګ سو لږ ورسره پرچمیان حکومت راغې چوکي په خپل کې تقسیم کړي دا حکومت هم سولړ د ډاکټر نجيب حکومت سره غي سره لدی سي حکومت ډیر کمزورې سوي او ضعیفه سوي لیکن نا وخت کوششونه وکړو چې نور خلک هم په حکومت کې ځای کې سره لدی سي د شوروي اقتصاد ضعیف سوي خو بیا هم لږ دوام وکړو نسبتا نورو ته مجاهدونو بیا په خپل منځونو کې چوکي سره تقسیم کړي غو هم دوام ونه کړو د جمهوریت په وخت باندې کې کله د جمهوریت حکومت راغی او په بون کې غونډه جوړه سوله طالبان ورسره ګډ نه کړل په خپل منځونو کې حکومت جوړ کو هغه حکومت هم پسړنګ سو اوس طالبان هم دغه سکی آفرین اوس طالبان هم دغه سکی سي یوازې مولوی صاحبان مقرر کړی دي د اقتصاد وزیر مولوی صاحب ده د برق رئیس مولوی صاحب ده د مخابرات او انجینر هم مولوی صاحب ده دغه رقم کدهغه رقم له بخانیو تجربه زده کړونه کو دا هم پسې سي
اوسونه اوس په جواب درکوم معقول جواب ته مغوړ ته وایم دا چې وو هغه ریسټم پر وای منطقه باندې پر پالتې باندې دغه ویشل وو قدرت ورکړو دا خو هم شمول دغه نه ده دا هم شمول اوس کور تاجک شته صلاح الدين صاحب سلام حنیفه صاحب
دا ګور داخله قوم نه یادوم قوم نه یادوم وګوره ما کله قوم یاد کړی زه قوم نه یادوم زړه درته وایم چې ته د سپورټ رئیس سره د مولوی صاحب سره د مخابرات او انجینر سره د روغتیا وزیر باید ولې ملای دا اوس کته د ما په ځای راسي دلته ګوره د ما مخته کمپیوټر پروت دی ما مخته په غوژنو کې یو بل شی پروت دی خواته یو بل وسیله پروت ده الته مخامخ را سره تخنیکی همکار دسی د ایتاج جګی او ټټی دا اوس هم لاسونه کته پورته روان دي کته دلته راسي د کار نه سي کولای او که زه استاد ځای ته راسم ستا کار نه سم کولای
بالکل دا خبره خو سیده وای کار د ساری د ټول اسره بدې نه کوي اوس امر کوي نه د شمې د سره کو دا کار د ساری خو چې عالم پنه په پیج ته هغه باندې بیا هیڅ کوم نه پیج اوس موږ څه
مهمه عین خبره خلکانو کول وای خلکې پیج نور څوک نه پیج مننه بل اوریدون کې تبور سو سړي نظر واخلو دا ټلیفون قطع شو. را بشم میلمنو ته ازادي پڅپو کې پروګرام دی د ثور دومې په ارتباط بحث لرو. په دې پروګرام کې بو د سیاسي چارو کتون کې صدیق پټمن ته بلنه ورکړې ده او د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر جنرال نعمت الله جلیلی ته.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پټمن صاحب، د دې اوریدونکو د څرګندونو په ارتباط که ستاسو نظر وخت.
خبر صاحب، ډېر مهم بحث دی او یو تاریخي پیښه ده چې موږ یې څېړو. زه غواړم یو دوه درې موضوعات ستاسو حضور ته عرض کړم چې که په آینده کې موږ باندې افغانان ورباندې بحث وکړو. د اوریدونکو نظریات خو سوالونه نه و، د دې نظریاتو که نه؟
بله.
من افغانان یو مشکل لرو چې دا د بری او د ماتې تاریخ ځان ته پخپل کو چې من دا شی ګټلې ده. مثلا موږ یو انګلیس نن بری جنگ ګټلې دي، روسان هم مات کړي، امریکان هم مات کړي، صحیح. من په مسلسل ډول باندې بری ترلاسه کړي زمونږ د تاریخ په اساس، صحیح. جرمني او هیواد د اروپا کې په اول جنگ جهانی کې ماته خوړلې، په دویم کې ماته خوړلې. هغه د خپل ماتو نه نتیجه اخیسته. مثلا موږ یو چې سیاسي عذاب په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی، هیټلر چې حزب جوړ کړ، نو به شفر صاحب هیټلر دویم جنگ جهانی په دنیا باندې تحمیل کړ. تحمیل یې کنه؟ په میلیونونو انسانان پکې مړ شو. ګوره، راځي خپل قضاوتونه او خپل تعریفونه د دنیا د معیارونو سره برابر کړو، ځکه موږ په نړۍ کې ژوند کوو. نن په نړۍ کې زموږ په شان د 1500 کالو کې حکومتونه تیر شوي دي، قطعا مثال نه لري. مثلا جرمنانو هیټلر دویم جنگ جهانی ته په دنیا تحمیل کړ، مګر جرمنانو هیڅ نه مخ پانل نه نل تدبیر هیڅ بدې قدرت په منځ کې اوري راوړي. موږ چې د خلکو ته ماته ورکړي، چې ته ماته ورکړي، دا محل چیرته دی؟ هغه سړي زمونږ دروازه ټکولي، زمونږ په حریم روانه راوته، او موږ په داخل د افغانستان کې په خپل زعامت هغه په خپل تعریف هغه ته ماته ورکړي. دا تعریف کوم بدل کو، او موږ وایو چې موږ پر لپسې ماته خوړلې، ځکه چې منګه د بری او د ماتې په تعریف کې ترڅو تغییر رانه ولو، من په دې اعتراف نکوم چې من یو زوریدلې کړېدلې او داسې ملت یو چې همیشه نورو ډبولي یو وهلی یو، او دا غیرت چې من تعریفو دا 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 دا
غیرت خو
خپل ځان تعریفو
دا خو دا دا د استاسو پټمن سبو بخشي دا استاسو د بری پوری ست دا خبره وکم. د ثور د کود د ومې نیټې د کودتا نه مخکې د راپورونو مخې افغانستان په د افغانستان بانک کې 500 میلیونه ډالر اضافي درلودل د انکشافي بودیجو لپاره. د افغانستان اقتصاد په یو وخت کې د سړی سر عواید د افغانستان تر هندوستان زیاتو، تر بنگلاديش زیاتو، تر یمن زیاتو، تر سوریه زیاتو، تر پاکستان هم زیاتو.
زما بودیجه په یاد ده صاحب، دغه وه زه تاسو ته داود خان بودیجه وایم. په هغه وخت کې ډالر په 3 افغانۍ و. د منطقوي انکشاف په اساس باندې موږ 1 میلیارد انکشافي بودیجه لرله د ډالرو په حساب. د ډالرو په حساب موږ 1 میلیارد، ځکه په هغه وخت کې ما دا سیاسي مسایل تعبت چې مطالبه هم تعقیبول د داود خان په وخت کې. زه بخښنه غواړم، دغه وم زه محاصل وم. 3 میلیارده منګه انکشافي جنرال چپاغه وخت 1 میلیارد ډالر کېده، او دا غي سورسونه ټول معلومو. 15 میلیونه موږ د غازو نه پلاس راوړي، شي پر ځاګه تم ورکول هغه په لحاظ باندې هر سورس معلومو. یعنی زمونږه انکشافي بودیجه زمونږ په ملي عایداتو باندې ولاړه، او د داوود خان په وخت کې سیاسي ارخي پرېدو چې یو ګوندي سیستم وته، د اقتصادي ودې په لحاظ باندې افغانستان په منطقه کې تر ټولو هیوادونو نه مخکې و. زمونږ د هر دیقان په پوله باندې د غنمو اصلاح شوی تخم او د سرې بورې ایښې وه، او پیسې هم ترنه نه
اخیستل.
هر مالدار
او بخشې دا ستاسو د خبرې په تایید، د افغانستان د داوود خان د وکلن پلان له مخې اټکل دا اوسې د افغانستان کلنۍ وده به 6% وي. یعنی 6% د خو اټکل و کېدې چې دا دغومره نه وای سوی. نو آیا د انقلاب د ثور له راتک سره افغانانو ګټه وکړه کې تاوان؟ له اقتصادي پلوه دا تاوان وکړو، له سیاسي پلوه دا تاوان وکړو، چې وروسته پکې نور په خپلو منځونو کې متاسفانه دوی سره وخوړل، پرچم او خلق په خپلو منځونو کې سره ورانه کړل، یو بل تحمل نه کړل، بیا وروسته د شوروي ځواکونو مداخلې ته زمينه برابر سول او بیا ورسته په سیده خواته نور ستونزې هم راولاړې شوې. د جنرال صاحب جلیلی نظر کا وخلم. جنرال صاحب محترم، بیا هم د خبرونې وخت ډیر نه دی پاتې، تر ټولو خبرو دا مهمه ده چې پیغه وخت کې اغه مثبت اړخ هم باید یاد کو، لایغه هم باید څوک زده کړو کې دا سینه ده چې خلکانو دغه مثبت اړخ چې خلکانو غلا نه کړي دا باید زده کی افغانان، لیکن که دغه لایغه وخت لز زده کړو ته دقت وکړو څه باید وکړو؟
یار زه خو شبیر صاحب مثلا نظریات ته ټول ته احترام لرم، مګر زه ول لومړی اجازه را کې دغه موریس چې مخکې خبره وکړه ول چې حدیث کې یا شریعت کې څوک ثابت کړو ته ده حکومت او د حکومتداری په چاره کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه اوس د الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، که چېرته د حکومت د دین او د دنیا چارې واګې نه اهلو کسانو ته وسپارل شي نو تاسو د قیامت او د بدمختۍ انتظار وباسئ. دا یو حدیث دی موریس هغه ورور چې هیوادوال چې دا خبره وکړه دا حدیث د مراجعه وکړي نور هڅه پکې ښکاري. راځو د شیبه سره د چې د خلکانو د کمونستانو په واک کې مونږ د هغې نه څه زده کړو او هغې خیارکونو ته هم وګورو. زه ګمان نه کوم چې داسې یو شی مونږ په هغې کې پیدا کړو. صحیح دی دا باید اختلاص به نه شي، غلا به نه کوي، مګر راځئ وګورو په عمومیاتو کې په عمومي ډول باندې د افغانستان د ښېګڼې چارې د ټولنیزو چارو هغه ښېرازي ټولې له بینه لاړې. دا ناورین، دغه غمیزه، دا د غم سپی چې اوس روانې ده، هغه د ویر ټغر چې اوس د افغانستان په خاوره باندې په هر کور کې خور دی، دغه ته یې وګورو. دا به سره وګورو چې مونږ به یو څه شی بچې زده کړو، مګر څه شی ته زده کړو؟ خپلواکي ته زده کړو که بلواکي ته زده کړو؟ د یرغل د خلاصېدو دروازې ورنه زده کړو که د استقلالیت او د استقلال او جهودیت درس ته زده کړو؟ زما دا یو نظر دی شیبه چې قدر منه. زه وایم چې دا به زه ومنم چا، مګر داسې پټ غلاګانې په هغه نظام کې شوې دی چې هغه کېدای شي چې هیوادوالو ته نور ته معلوم نه وي، مګر داسې استخباراتي اسنادونه هم شته چې په هغه وخت کې د هغوی په حاکمیت کې دومره صدیق لګانې شوې دی چې حتی په خپلو کې هم سره دوی په خپله سره پوهېږي او په شته چې دوی چېرته سرمایه کړې ده.
خیر خو دا خبره نسبي ده جنرال صاحب محترم، په نسبي ډول مثلا سیګار راپور ورکوي چې په میلیاردونو ډالر افغانانو غلا کړي دي په دې تیرو دوه لسیزو کې، کنه؟ لیکن د حفیظ الله امین زوی او میرمن په جرمنی کې سوسیال خوري، دا تفاوت بیا ډیر ده، دا باید زده کړی ترې. اما که دې لپاره چې د بل اړخ سیاسي اړخ ته راشو، پتمن صاحب محترم، مخکې اقتصادي مسایلو ته تاسو اشاره وکړه چې افغانانو هر وخت ماتې خوړلې ده، تاسو وویل د اقتصادي مسایلو ته هم افغانان هر وخت افغانانو پلانونه له یو تحول سره پات مات شوي دي. د داوود خان وکلن پلان مات شو، بیا وروسته چې بل نظام راغی دی، حتی یو عادي ودانۍ چې یو بل نظام جوړ کړی دا هغه بیا خلکو نه ده جوړ کړی، هغه د کابل سیلو اوس هم فعال نه ده مثلا. څرنګه یعنی باید څه وشي؟ یعنی
بلکوم چې نور حکومتونه چې راځي هغه د حکومتونو تسلسل دی. یو حکومت د بل حکومت نیمګړی پروژې تکمیلې متاسفانه موږ په نظامونه رنګو حکومتونه نه تبدیلو. فرق دې کې چې په نورو دنیا کې چې تحولات راځي او هلته حکومتونه بدلیږي، دولتونه نه بدلیږي. دولت خپل ځای دی، نظام په خپل ځای دی. زمونږ بدبختي خو په دې کې ده چې موږ د بیخه اداشه وباسو. هغه د سره مثلا ستاسو فرموده افغانستان دغه یو هیواد و چې لکه دا سیلو زمونږ ټولې اردو ته دغه ورکوله، دا ډوډۍ ورکوله، تبشیر په بلخ کې سیلو، په کابل کې سیلو،
بغلان کې وو، کندهار کې وو.
زمنګ دا د کیمیاوي سره چې په مزار کې جوړېده، د کودو برق د مزار دا شین زمنګ لرل. مثلا کډرونه چې موږ لرل پولی ټکنیک بزرګونو کډرونه موږ ته روزلي، اته هغه یو پونتونو یو دغه سیاستونه چې حکومتونه چې راځي هغه سره سیاستونه مرزي. یعنی د افغانستان کې فقدان د ملي سیاست دی، فقدان د دولتداري دی، فقدان د دغه د په انګلیزي کې چوته سټیټ وي. یعنی موږ د مامورین نه لرو، د مامورین پرې نه خوړل. اوس مثلا په جرمني کې چې کله یو پارټي بل ته قدرت انتقالي، وزارت ته 15 کسان راځي، یو وزیر راځي، دوه سکرتران راځي، دوه پارلماني موینان راځي، نور وزارت په خپل ځای دی. موږ خو د بیخ نه چې دا سړی بدلو، دا ټول ډله ور سره راځي. په یو افته کې خپل ریاست تشفیه کو، په یو افته کې خپل وزارت،
یعنی ځان ته ګورو، افغانستان ته نه ګورو. او د جرمني مثال تاسو ورکو پټمن سه محترم، نړیوالی دومی جګړې نه ورسته چې د راپورونو لمخې شاوخوا بیا میلیونه انسانان پکې وژل شوی دی او جرمني بیخیا ور شوی دی. لدی ورسته چې کوم حکومت راغی، د هیټلر دی وخت دی حکومت اساسات اړنګ نکړل.
بالکل،
یعنی
ګوره عادل تا ترمیمای هغه خط نه اخلي او خراب ده ورزه یو جوف لا هاشي وای ما
بل
چې دغه نش تاسو د خلکانو د فساد وی د خلکانو خپل قصور به جمهوریت کې واپسه هغه خپل وخت کې چغلانه وکړي بیا کله چې په جمهوریت کې د مقرر شو نور د نور خلکو د خلکو دعا کوي
خو خیر خود زه دا وایم چې امده هم باید زده شي، امده هم باید زده شي، یعنی لکه څنګه له انحصار نه راووزو، باید له انحصار باید افغانان راووزي.
هیله نه ده کړې، هیله نه ده کړې. په هماغه نامه چې موږ وژلو نن د هغوی په غېږ کې پراته دي، موږ د امپریالیزم په نامه وژلو چې کوچکترین ارتباط ورسره نه لرو په افغانستان کې پراته وي، د امپریالیزم غېږې ته پناه وړي. نو بیا دا هغه څه دي چې نه عقیده نشته. دلته ایدئولوژي د اقتدار لپاره کارول شوې ده، عقاید د اقتدار لپاره کارول شوې دي، نه د هغه اهداف لپاره چې جوړ شوې دي. نو زما عرض به دا وي چې تاسو حضور ته اول زه باید خپل وجدان په حکم باندې خپل ملامتیا ومنم، به نور افغانان او دا تاریخ چې دی په خپل خوخه باندې ځان ته تعریف نه کو، ځان ته په خپل داسې نمونه ورنه کو چې هغه موږ لپاره نه خاينه نه لرو، موږ د دې سره اختلاف نه لرو چې څوک دې په قدرت کې وي، اما د نظام اساسات دې تعریف شي، نظام دې تعریف شي، د هر چا حقوق دې تعریف شي، د هر چا مسؤلیتونه دې تعریف شي، او د نړیوالو نورمونو باندې یو سیاواز په ملي نورمونو باندې نظام نه جوړیږي. موږ په نړۍ کې ژوند کوو، الته د نظام د جوړولو لپاره نړیوال نورمونه دي، ملي نورمونه دي، یوازې په نړیوالو نورمونو کې، یوازې په ملي نورمونو کې دا دواړه کېږي. او ملت چې دی دا اساسي عنصر دی، دولت اساسي عنصر دی. موږ باید دولتي ساختار په خپل ځای وساتو، یو تعریف شوی دولتي ساختار ولرو، یو تعریف شوی نظام ولرو. په دې موافقه وکړو چې حکومتونه به راځي، حکومتونه به راځي، حکومت به تبدیلیږي، اما په دې نظام اساسات او د دولت اساسات دا په ځای باندې وي. تاسو یو وخت بیرغ ته اشاره وکړه، بیرغ د افغانستان ملي هویت، د افغانستان ملي شتمنۍ او د افغانستان ملي ارزښتونه، چې اسلام هم د افغانستان په ملي هویت کې یو اساسي عنصر دی. ځکه موږ په دې نامه باندې پیژندل کیږو، افغانیت یو اساسي عنصر دی، ملي ګټې یو اساسي عنصر دی. هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې د افغان په نامه باندې یو څه ووایي، دا باید ومني چې دی اول انسان دی، بے مسلمان دی، بے افغان دی، بے د افغانستان ملي ګټو ترجمان دی. ایدئولوژیک مسایل خپل دي، هغه د دې اونټی ته وساتي. یعنی موږ باید اسلامي نوامیس، ملي نوامیس او ملي ګټې د ایدئولوژي سطح ته راټیټ نکو. ایدئولوژي بدلیږي را بدلیږي، ولې دا ارزښتونه هغه مداوم العمر ارزښتونه دي چې په دې باندې ملتونه پای. موږ باید د خپل پایښت عناصر په خپل منځونو کې تعریف کړو، او د دغه تعریف شو عناصر په اساس باندې خپل ملت استوار کو. دا چې اقتدار د هر چا سره وي، وتلک الايام نداو لها بین الناس، موږ دغه ته معتقد یو.
پدم صاحب، تاسو مهمه مسله یاد کړئ چې ایدیالوژي بدلی شي. واقعا ایدیالوژي یعنی دائم نه یې، سپ همیشه به په یمغه چوکاټ کې، او خصوصا په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ نړۍ کې کچرته ایدیالوژي د اصل کې یو ظرف، یعنی اوریدونکو ته دا خبر البته باید وکړو، لکه یو ظرف په یو لوښی کې هر څه نه ځای شي، ځینې شان ترې را څڅی شي. جنرال صاحب، ستاسو نظر کا واخلم د په ایدیالوژي چوکاټ کې داخل دا تاسو په اروپا کې ژوند کوي، آیا دا چیرته چې تاسو جنرال صاحب کوم هیواد کې استه؟
اوروپا،
بلجیم کې. تاسو بلجیم اوس ګوره، فرضاً بلجیم کې، په بلجیم کې هر ایدیالوژي شته. په بلجیم کې سه کله زه بلجیم ته ورغلم، مثلا د مسلمانانو جماعت هم شته، مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، غیر مسلمانان هم پکې تبلیغ کوي، او له دې ټولو نه بیا نتیجه را اخلي، او بیا هغه نتیجه دا شي چې بلجیم بلجیم شي او زموږ غوندې په ایدیالوژي ولاړ هیوادونه بیا ورسته پاتې شي. که څنګه؟
بالکل، دا څه کار دی چې د اعتدال ساتل او دیوبل ته منل، دیوبل منل او د پرده هیڅ ایدیالوژي او د هغې عقایدو ته درنښت قایلېدل، دا په خپله د ټولنې لپاره یوه اساس یو کلک عنصر هم دی. مگر کله چې اصطلاح باندې زو یا هر څوک چې د مقابل لوري ته د هغې عقیدې ته د هغې باور ته بلخص په دې پرمختللې هېوادونو ته په دې هېوادونو کې که چېرته د یو چا دپاره په هر هېواد کې په هره جغرافیه کې که چېرته د نظریې د درنښت قایل نه شي او هغې نه د ظلم او د شقاوت نه کار واخلي بېله شکه مونږ تاسې ولیدی چې بدبخته یو بدلیک رامنځته کړي. افغانستان کې وګوره څنګه چې پتمن صاحب هغې ته اشاره وکړه، مونږ تاسې ټول د کمونیستي د نظام د راتلو د اوم د ثور په هکله باندې چې مونږ تاسې دا تجربې لرو، خپل د سترګو د لیدو له حال لرو. داسې یو نظام حاکم شو چې هغه د یو ایدیالوژي خاوند و، فقط خپله ایدیالوژي غوښته، خپل ځان یې غوښته او خپل د مخالفو ایدیالوژي دانو چې افغانستان کې چمده رقم سیاسي مبارزې وي. مونږ تاسې په یاد دي د ټولو د پتمن صاحب چاغه کدی محصول د افغانستان په سیاسي چوکاټ کې د افغانستان د سیاسي مبارزې دګر مختلف او سو محدود سیاسي ګوندونه او احزاب چې هغه منل شوی او هر چا هر حزب یا هر ایدیالوژي یا هر سیاسي مکتب خپل لاریان درلوده. مګر داسې یو نظام په حاکم شو چې یوازې ځان یې مندل او نورې ټول هغه څه د دغې د محو کېدو په فکر کې شو چې بل اخره ونه توانېدل. علاوه د دې چې هغه محو نه شو لبینه لاړ نه، بلکې نورې هم ځان سره نورې کمیزې
رامنځته کړې.
مطلب مې دا دی که چېرته د افغانستان په اخره کې زه خپل دغه یوه نقطه وایم شبیر صاحب، چې د افغانستان په افغانستان کې د اووم د ثور کومه کودا چا چې رامنځته شوه، دا هغه طوفاني څپه وه چې لکه د طوفان څپې چې هر څه مخې ته راشي هغه محوه کوي، یا په قلاره قلاره خپل ځان هم محوه کوي، په قلاره بېته آرام شي. د افغانستان د اووم د ثور دغسې یوه کمیزه رامنځته کړې چې قهرجنه څپه وه، حتی خپل ملګرو ته هغه کسان چې دوی د ایدیالوژي سره هم شته هم همغږي وو، هغوی هم له بینه ویوړل، هغوی هم محوه کړ. مګر نن ورځ موږ تاسو نتیجې ته ګورو، پایلې ګورو چې خپل هغه ایدیالوژي مطلق له بینه لاړه، نه یوازې چې هغه ګوند بلکې هغه ایدیالوژي هم نورته منلو ول نه دی.
مننه جنرال صاحب جلیلی. مخکې ما بلجیم ته اشاره وکړه، بلجیم ته نه، د اسلامي حکومتونو ته چرته څوک دقت وکي، مثلا د مسلمانانو تر ټولو عظیم حکومتونه چې په نړۍ کې ډیر منل سوي حکومتونه دي، هغه د عباسیانو د دورې دي. د عباسیانو په دورې کې د عمر خیام شیرونه بم په بغداد کې اوریدل کېدل، او امیر بسنه ورته ویل، او د ارسطو او افلاطون کتابونه به هم چاپېدل، او خلکو به څه ترېسته کول، او هغه مخالف نظریات به له خپلو نظریات سره یو ځای کول، او وطن به وده کول او مخته تلل. په دې وروستیو کې پتمن صاحب که ستاسو لنډ نظر واخلم چې څه باید وکړو او زده کړو.
زه وایم چې یوازې پیغورونه باید ورنه کړو، ادا کړی ماده دغه پیغورونه نه باید زده کړو، چې د نورو اشتباهات د ځان لپاره یو مثبت عمل، یعنی یو د نورو اشتباهات باید موږ ته یو مثبت لید راکړي نه منفي. یعنی هغوی چې په کومه لارو تللي دي د هغې تجربه د ځان لپاره کافي وګڼو، او موږ په هغه لاره پنار نه شو. په افغانستان کې یو ښه فرصت فعلا د طالبانو په لاس کې دی. زما هیله د دوی نه دا ده چې دوی د افغانستان ملي ارزښتونه د اسلامي ارزښتونو سره یو ځای په نظر کې ونیسي، او داسې حرکات وکړي چې هغه د افغانانو د ملي بقا د نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو او د ټولو افغانانو دپاره د یو داسې افغانستان چې په هغې کې د بیان ازادي، په هغې کې سیاسي ازادي، او په هغې کې د افغانستان راتلونکی تعریف شوی وي، چې نن موږ دلته یو، سبا به هلته یو، او د افغانستان سوکالی او رفاه دا دوی تعریف کی په دغه مرحله کې.
مننه فاطمه صاحب، بس له همدې سره وخت اجازه نه راکوي، بس کور بدن چې په خبرونه کې مو برخه واخسته. ل جنرال صاحب جلیلی څخه مننه کوم، تر بل خبرونه مو زحمت شي بر، په خدای سپارم.
کسب سوده کمپ سوده سوداگر سوداگر کس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بمپ سو دے سوداگر سوداگر کس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر سو دے سوداگر دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سوداگر یوسف بشان اسپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر
پلی هنری، تفریحی او ذوقی خپرونی په نوی بڼه پیلوي. په دې خپرونو کې به ستاسو د خوښي د سندرو سربیره له هنري څیرو سره مرکې، ولسي دودونو معلومات، ساسو د کلیو کیسه په سوشل میډیا کې پر روانو بحثونو خبري د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې معلومات شامل وي. ستاسو پیغامونه به د دې خپرونو مهمه برخه وي، نو سر له اوس څخه موږ ته پیغامونه واستوئ. د خپلې خوښې سندرې وغواړئ، د خپلو ولسي دودونو کیسې راته وکړئ او شعرونه او خاطرې مو راته ووایئ. په دې واټساپ شمیره ستاسو غږیزو پیغامونو ته په تمه یو. 00202211202401.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.